په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملان ده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسي جرګې انتخابات به د راتلونکي چنګاښ میاشت کې ترسره شي. همدارنګه دا مو اوري چې په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته د ځان وژونکي برید د مړو شمیر له دیر شو پورته شوی دی او طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن په بمی چاودنه کې د وژل سوي شمیر څلور دیرش تل ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن اعلان کړه، او د جرمني د پارلمان ولسي جرګې رای ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت باسي او اردن ته انتقالوي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل سوي شمیر څلور دیرش تل ورسو. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته دولتي کارکونکي وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. په وژل سوي کې ملکیان د کابل بانک څانګې کارکونکي او امنیتي سرتیري شامل دي. د هلمند د والي د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د دې پیښې ډیری قربانیان ښځې او کوچنیان هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د شاغلي ځواک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه شپېته کسان ټپیان سوي دي او د تلفاتو شمیر ښایي نور هم زیات سي. د هلمند د والي د ویاند په وینا په ټپیانو سوي کې ملکي کسان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا ده. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه سوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هغو نتایجو ته د رسېدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر وویل چې د حکومت پر اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ وي. دی وایي یو شمیر چې خپلې ګټې په خطر کې ویني ډیری نارې او چیغې هغوی وهي، خو هغه کسان چې په راتلونکي کې ګټې ویني اوسنیو ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړۍ مناظره په داسې حال کې کېږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و، چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن اعلان کړه. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسي جرګه او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره د 1999 کال د سرطان شپاړسمه نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان.
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ویل کېدل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 1999 کال کې وسی، خو دا بهیر وځنډید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیره ورځ د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو له ترسره کېدو سره به پر حکومت د خلکو اعتماد زیات سي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په یو اعلامیه کې نن د دې اقدام هرکلی کړی دی او له افغانستان سره یې خپله ژمنه تکرار کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس په یو څو بهرني خبرونه وړاندې سي. د جرمني د پارلمان ولسي جرګې رای ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. دا وروسته له هغه چې د دواړو ناټو غړیو هیوادونو جرمني او ترکیې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې. د پارلمان وکیلانو د چهارشنبې په ورځ 1460 د 15 اتیا په وړاندې رای ورکړې چې د دفاع وزارت د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له مخې یې باید شپږ تورنیډو الوتکې، یوه د تیلو رسولو الوتکه او شاوخوا 200 ځواکونه له انجرلیک هوایي اډې څخه د اردن ازرق هوایي اډې ته انتقال کړي. د اروپای اتحادیه مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د اجنډا په سر کې له اروپای اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. ټاکل شوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن د اوشت هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا به د اروپای اتحادیه هیوادونو د وګړو لپاره په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار کولو د حقونو په اړه موافقه وړاندیز کړي. می به همداراز د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ توسک سره جلا وویني. توسک ویلي دی اوس هم هیله لري چې له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پر مخ لاړه نه سي.
Some of my British friends have even asked me.
ډونالډ توسک وایي زما برطانوي ملګري پوښتنه راڅخه کوي چې آیا د دې پروسې د پر شاتګ امکان سته او آیا زه فکر کوم چې مذاکرات داسې نتیجه ورکولای سي چې برطانیه په اروپایي اتحادیه کې پاتې سي. ما دوی ته وویل چې اروپایي اتحادیه پر هیلو جوړه سوې وه او دا د هیلې له امکانه وتلې ښکارېدې. نو څوک خبر، تاسو ښایي ما یو هیله لرونکی سړی وبولئ، خو زه یوازې نه یم. د برتانیا او اروپای اتحادیه مشرانو له دغه اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو خبرې روان اونۍ پیل کړې او ټاکل شوی د برتانیا بل دغه بلاک څخه د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې ووځي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له اساسه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې به د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته ځان وژونکي برید د مړو شمیر له دیر شو اوښتی. په دې اړه به له هلمند څخه رپورټ ولرو. ولې پرله پسې کابل بانک په داسې حال کې چې دولتي مامورین پکې تنخواګانې ترلاسه کوي تر بریدونو لاندې راځي، او ولې دولتي چارواکي د دا ډول بریدونو چې په یو ځای او یو ډول ترسره کیږي مخنیوي کې پاتې راغلي؟ په دې موضوع د یو امنیتي کارپو سره خبرې لرو. ښاغلی انور سلطانی به راته ووایي چې د دې سی پی خو د مخنیوي لپاره څه اقدامات پکار دي. همدارنګه به په یو بل رپورت کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې کابل او واشنگټن د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې په خپلو لومړیتوبونو کار کوي. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي، او د کرکټ له نړۍ به واورئ چې د کرکټ په ډګر کې وروسته له اوږده انتظار افغانان تمه لري چې نن به د دوی ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. دا آزادې راډیو ده. دوستانو، نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو همدارنګه د ولایت او بخیدي ولسوالیو د شوراګانو همدارنګه د ولسی جرګې انتخابات به د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي. د دې کمیسیون رئیس په کابل کې بي خبري غونډه ته ویل د انتخاباتو لپاره د دوی لخوا بشپړ تیاریاں نیول شوې ده. په اړه یې له کابل نور تفصیل له خان محمد سین ناورو.
د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د خلکو، سیاستوالو، کارپوهانو او د ملي شورا د غړو له اوږده انتظار وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ مازیګر په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي.
د سرطان شپاړسمه نیټه د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به سرته رسیږي.
خاغلی احمد زی وویل د انتخاباتو له قانون سره سم د انتخاباتو لپاره ظرفیتونه لوړ شوي، تخنیکی امکانات برابر، او د دولت او مرستندوی هیوادونو څخه د مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. دا هم وویل دغه انتخابات په تر ډیره ځایه د برېښنایي سیستم په ذریعه په شفافه توګه ترسره شي. دا هم وویل هیڅ لاسوهونکي او زورواکي ته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو بهیر د ځانونو په ګټه ګډوډ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخابات باید د 1394 لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو د ناامنیو او د بودیجې د نشتوالي له امله دغه انتخابات شاوخوا دوه کاله وځنډېدل. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو بنسټونه وایي دغه انتخابات په هغه مهال په ټاکلي وخت ترسره کېدلی شي چې د انتخاباتو د قانون سره سم د انتخاباتو ټولې اړتیاوې پوره شوي وي. د افغانستان د انتخاباتو د سار د بنسټ رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی که تاریخ را مشخص کردن، حالا هم شرطی است که آیا برای ازمی تاریخ
اوس چې نیټه ځانګړې کړه، اوس هم دا شرط شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت په مرسته رڼا کړنلاره لري، له دې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتو ته پروګرام لري او پلي کولی شي، او که یوازې یوه نیټه یې اعلان کړه او خلک پرې بوختوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په افغانستان کې د یونما دفتر ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته د ځان وژونکي برید د مړو شمیر لا ډیر شو وخت دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. برید په داسې مهال شوی چې دولتي مامورین د بانک مخې ته د تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د پیښې تازه حال مې څو شېبې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس تایی وپوښت.
دغه پیښې چې نن غرمه مهال کابل بانک د مرکزي څانګې مخې ته د سکګاسار په منځ کې رامنځته شول، تازه وسلوالو طالبانو کپ غاړه اخیستې ده. وویلي چې دا یو ځانمرګی برید وو او لسګونو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله راولې ده. اما اوس تازه ارقام چې موږ د والد ویان نه اخیستې دي، مرګ واک وایي چې په دې پیښه کې د مړو شمېره د وژل شوو کسانو شمېره 24 ختلې ده، او په عینال کې د ټپیانو شمېره تر شپېتو لږ لوړه ده. د هر ځین چې روغتونې د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیان کې د یو شمېره غویو چې لاسونه پښې کته شوي دي، وضعیت ښه نه دی. خاص دغه ټپیانو چې هغوی په نس کې پارچې خوړلې دي، ویل کېږي دا برید په هغه سرتېرو ته وویل چې دوی کابل بانک ته د خپلو ماشینو د اخیستلو لپاره د بېلابېلو سیمو نه د بېلابېلو هغه کمربندونو نه چې راغلي وو. د هلمند والیبانو مرګواک په دغه تلفاتو کې ملکي کسانو هم یاد کړه. اما اوس یې دا دقیقه کړې نه ده چې په وژل شوو کې څومره ملکیان څومره نظامیان دي، او هم چې نن په ټپیانو کې څومره نظامیان او څومره ملکیان دي.
بلخوا د هلمند والی له دفتره یوه خبر شوې خبر پاڼه وایي چې د هلمند والی د دې برید پاړه د څېړنو امر کړی دی. همدارنګه ویل کېږي برید داسې مهال شوی چې دولتي مامورینو خپلې تنخواګانې اخیستلې، په ځانګړې توګه امنیتي مامورین. دا لومړی ځل نه دی چې په امنیتي مامورینو باندې په داسې حال کې برید کېږي چې د نوي کابل بانک له څانګو نه تنخواګانې ترلاسه کوي. تر دې مخکې هم د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې کابل بانک پر څانګو په ورته توګه مرګونی بریدونه شوي، او دا پیښه په وار وار تکرار شوي. ولې افغان چارواکي د کابل بانک پر څانګو د پرله پسې بریدونو هغه هم په داسې وخت کې چې مامورین تنخواګانې اخلي په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مې دا پوښتنه د پوځي چارو له کارپوه محمد انور سلطانی نه وکړه.
اداره نشته دی، ضبط او ربط نشته دی، پوښتنه نشته دی، پلان د ورځې د جمعې او د میاشتې نشته دی. هغه کسان په داسې وړو مقرر دي چې هغه پر روابطو راغلي وي، هغه نه تعلیم او تربیه نظامي لري نه سیاسي پوهه لري. منګرار چې دغه یو لوی وکړه بل لوی وکړه، دا په کونړ کې دا لو وشو، دا په دغه چې په ګرځېدو په دغه چې لوګر کې دا لو وشو، دا په کابل کې وشو، دا وستا په هلمند لو دا اخرنی او یا ورنی لو نه دی. اصلا نظام په خوله کې اوبه دي.
سلطانی صاحب، دا راته ووایه چې که چارواکي مقرر شي د دغه سی پیښو په وړاندې څه کولی شي، یعنی څنګه یې مخه نیولی شي؟
هغه امنیتي پلان دا څنګه ساحه جوړي او دغه تا تعمیرونه او دغه سړک په غاړه کورونه تاسو هغه د فاره لومړی خارول دیم خارول دریم خارول دای جاديږي، او پرسنل چې تنخواه لري هغه په داخل دی. یو قلا یو تعمیر کې پرسنل یو د سړک سره په داخله راوځي، سړک په سر باندې دا ماشینه دا د ولایت په قرارګاه کې دا د قومندانۍ په قرارګاه کې دا د اردوګانو په قرارګاه کې داغوی په ماحول کې د امنیتي ټور لاندې وشي سړک شرط دی د وضو غوندې راولي قطار برابر شپږ اووه سوه هغې دپاره مفته مالۍ ده.
تاسو فکر کوئ چې د ماشینو توزیع بل ډول کېدلی شي د خصوصا امنیتي ادارو ته؟ ځکه چې اوس خو دا نوی سیستم دی، باید د بانکونو له لارې خلک خپلې پیسې ترلاسه کړي. فکر کوئ چې نورې لارې هم شته دی چې په هغې باندې په مسؤله توګه امنیتي مامورینو ته او د دولت نورو مامورینو ته معاش توزیع شي میاشتنی؟
د د ملکی مامورین د پاره د بانک څنګه په ولایت کې جوړ شي او د ولایت په قراوله سردار مکلفیت لري چې د بانک د سردار ته څنګه اجرا وکړي. اصلا دا د پلان حکومت دی لوم کوند، نو دا د ولس مرګ د ښکار له بهله چرګان وایي. اصلا باید دا په نظامي کښنو کې او په د ولایت په چوکاټ کې ملکی ادارې مسؤول دی چې مامور ورشي خپل کار هلته ویشي او تلاشي وشي، امنیتي ونیول شي. بیا مسئله نه سره په سړک په سر باندې لوبه ده او حکومت په دې خاطر باندې دا ارزښت نه لري چې د دې لپاره خپل امکانات برابر دي. د ولس په کې مړکیږي اوس دا فقط یو پاتیا ده، یو لک افغانۍ هغه دغله ورته زخمي ده او پانزو زره شهید له ورته خدا سامان ان لله وای نه الیه راجعون وای. اصلا دا دا شلم افتخاری په افغانستان کې ځانمرګ پروریستانو د دې ملت په دې پاوځ باندې دا وکړي. ولې وکړي؟ دا بیچاره ګا خو د ډوډۍ په خاطر نوکران به د روزي نه شته.
په مشخصه توګه د تاسو فکر باندې مسول څوک دی په دغه سي ډول پیښو کې؟ په ځانګړي توګه دغه د کابل بانک په بریدونو کې مسول ادارې څوک دي؟
مسول ادارې د ټول لپاره امنیتي اورګان دا پولیسو دغه مامورین هلته ولاړ دي توجیب د مسؤلیت او مکلفیت له مخې بانک والا خپل مامورین نیول دي. هغه هم څو څنکي دغه مدیران د بانکونو دا باید محاکمې ته کتل شي او د پولیس او استخباراتو شبکې چې د دغه منطقې مسؤلیت لري دوی باید کل شي چې د خلکو زامنو په قتلولو او په دغه کې دوی خپله مستقیما شریک دي. ځکه یوه واقعه نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي. دا د زما د عمره فرسم او میراث چې غمه په خندا کې تېرومه دا د عمره فرسم غم دی صیبه او زما اداره لمده کړنه ده د فلانه اداره دغه دی حال.
محمد انور سلطانی د پوزي او امنیتي چارو کارپوه چې تاسو سره د کابل بانک په بیلابیلو څنګه لاغې ډلینن په هلمند کې د نوي کابل بانک پر څنګه د بریدونو پاړه او په دې برخه کې د حکومت او حکومتي چارواکو د پاتې راتګ پاړه د سرګندونې اوریدي. سموخه ګلا ساده یې رادیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې کابل او واشنگتن د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې په خپلو لومړیتوبونو کار کوي. د دې دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې هدف لپاره د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په نوو همکاریو غږېدلي چې امنیت ښه، حکومتوالي، اقتصادي مسایل او نور پکې شامل دي. په اړه یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې لیوی میاشتې رئیس د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو اندېښنې ډېر شوې، افغان لوری وایي چې واشنگتن په هر ډول شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ د ودرېدو ډاډ ورکړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماسټر د چهارشنبې په ورځ افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د دې ډاډ ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو همکاریو د پیلېدو هم ویلي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغو همکاریو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا همکاري د امنیتي او ستراتیژي تړونونو په چوکاټ کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاري وي.
دواړه هیوادونه د امنیتي او ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې ځینې لومړیتوبونه لري چې په هغې باندې به بحث کېږي. امریکا د متحده ایالاتو دلچسپي د افغانستان د امنیت کې حکومتدارۍ د اداري فساد سره د مبارزې سولې او د اقتصادي ودې په برخه کې د دوی د توجه را جلبول دي او همداسې دواړه هیوادونه په دې برخو کې د یو لنډ نورو توافقاتو او پرمختګونو لپاره خپل لومړیتوبونه باندې بحث
خبری کوي. هغه وای د افغانستان د امنیت شورا سلاکار او د امریکایي سیال د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې په دې اړه وغږېدل چې د لمړیتوبونو په پوره کېدو دا ډول بحثونه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. له دې وړاندې په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته د غبرګولې د میاشتې په شپاړسمه نېټه هم مک ماسټر له افغان چارواکو سره په خبرو کې د امریکا د ملګرتیا پر ژمنتیا ټینګار کړی و. د پوځي چارو کارپوه باری آرز وایي د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو پاملرنه ډېره شوې او د ټرمپ اداره د ځینو اصلاحاتو په لټه کې ده.
یقینا چې د افغانستان هغه امنیتي تړون چې د امریکا سره لري تر اوسه پورې داسې بریښي لکه هغه چې په یو پاک کې ایښوول شوی هېڅ د هغه سره کوم د هغه پر بنیاد اجراات نه دي شوي. اوس د امریکا ادارې وغوښتل چې هغه د سره څخه تر بررسۍ لاندې ونیسي او په هغه چوکاټ کې د افغانستان سره شاید مؤثرې نورې همکاري
د د په باور کابل او واشنگتن تر اوسه د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو څخه هیڅ ډول استفاده نه ده کړې خو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې ورڅخه اغېزمنه ګټه واخیستل شي.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی مخکې مو په تیرو خبرونو کې د کابل د وروستیو مظاهرو او په دې مظاهرو کې د اخوډب او مرګ ژوب لپاره ریپورټونه درلودل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن خیمې د ټولولو پر مهال چې کوم کسانو تاوتریخوالي ته لمن وهلې په اړه یې څېړنې روان دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر د حکم په اساس یو باصلاحیته هیئت ټاکل شوی چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. په دې اړه نور تفصیل واصل وسال وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن د خیمې د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي د عاملونو د پیژندلو په اړه د لوی سرنوالۍ ملي امنیت او پولیسو لخوا څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د پیښې عاملین که هر څوک وي هغه که د امنیتي ځواکونو له منځه وي او که د اعتراض کوونکو له قانوني چلند سره به مخ شي.
هیڅ څوک استثنا نه دي. که دغه شخص د امنیتي ځواکونو په منځ کې وي او یا هم د اعتراض کوونکو له منځه، موږ یې په شدت سره په اړه پلټنې کوو او په تیرو دوه ورځو کې سناسه معلومات موږ ترلاسه کړي او کله چې دغه څېړنې بشپړې شي له تاسو او هیوادوالو سره به یې شریکې کړو.
خغلی دانش دغه شان ویل چې امنیتي ځواکونو د امنیت شورا له پریکړې او امر وروسته د تحسن خیمې د لر کولو لپاره اقدام وکړ او د په خبره امنیتي ځواکونو هیڅ ډول وسله له ځان سره نه لرله. د پداسیال کې د چې د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له یادې پیښې وروسته په یوه غونډه کې ویلي چې پولیس د اعتراض کوونکو په وړاندې د غیر قانوني اقداماتو اجازه نه لري. ښاغلی عبدالله ویلي چې د تحسن په خیمه کې رامنځته شوې پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د پولیسو اعتراض کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د اعجاز الحق په نوم د یو کس وژل کېدل تاییدوي خو اعتراض کوونکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي.
تصادف او که په یو الهام، دا هغه پوښتنه وي چې د برتانیا ملکې الیزابت د خپلې خولۍ د رنګ په جوړښت سره د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ترمنځ راپورته کړي. هغې د پارلمان د پرانیستې په مراسمو کې داسې خولۍ پر سر کړې وه چې تر ډیره د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته وه. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د بریتانیا ملکه الیزابت د چهارشنبه په ورځ چې د هغې و د پارلمان غونډې پرانستله د وینا پر مهال داسې خولۍ پر سر کړې و چې رنګ یې د اروپایي ټولنې بیرغ ته ډېر ورته و. په هغه بحث کې چې د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه بحث کوه، ملکه الیزابت د رسمي وینا پر مهال یو آبي رنګه شپو پر سر و چې په آبي قوسي ګلانو تزئین شوی او د هر ګل په منځ کې یو ژړ ستوری ښکارېده. دا ډیزاین تر ډېره د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته دی چې شین رنګ لري او ژر رنګ ستوري په دایروي شکل ورباندې ډیزاین سوي دي. همدې مسلې د ټولنیزو رسنیو پام ځانته واړوه او لیکنې ورباندې وسوې. ډیلی میل ورځپاڼې پر ټویټر لیکلي چې ملکه د بریکزټ د پلان په اړه داسې مهال خبرې کړي چې د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته خولۍ پر سر و. ځینو پر ټویټر داسې انځور جوړ کړی و چې یوه برخه د ملکه الیزابت خولۍ او نیمه بله برخه د اروپایي ټولنې له بیرغ څخه جوړه وه. ځینې داسې فکر کوي چې شاید دا د ملکې له لورې یو قصدي کار و او په دې توګه یې پیغام رسوي. د بریتانیا ملکه د هغې هیواد د مشرې په توګه په سیاسي مسایلو کې د عام دریځ نیولو څخه ډډه کوي. د بریتانیا چاپ د سن انځوریز ورځپاڼې تیر کال ادعا کړې چې ملکه الیزابت د بریکزټ ملاتړ کوي. دا خبره په رسمي ډول رد شوه او په اړه یې د رسنیو د څار ادارې ته شکایت وسو.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل د ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده. د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده.
دوستانو، ستاسو له پیغامونو مو یو پیغام خپور کړلی شو. د وخت کمیل کبله به ستاسو نور ګڼ راغلي پیغامونه زموږ په نورو خپرونو کې واوري. د کرکټ په ډګر کې وروسته له اوږده انتظاره افغانان تمه لري چې نن به د دوی ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. احمد شیبرو په دې اړه تفصیل.
د کرکټ نړیواله شورا نن په لندن کې غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې افغانستان او آیرلند ته د ټیسټ کرکټ لوبو امتیاز ور په برخه شي. نږدې دوه لسیزې مخکې بنګلاديش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. له هغه وروسته کومه بله ملي لوبډله د ټیسټ لوبو وړ نه ده بلل شوې. د کرکټ د نړیوالې شورا اجرایي رئیس ډیوډ ریچرډسن تر غونډې مخکې وویل چې افغانستان او آیرلند دواړه پیاوړې لوبډلې دي او د دواړو هیوادونو درخواستونه لیدل شوي دي چې مثبت ټکي زیات ښکاري. افغانستان وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې آیرلند ته په انټر کانټینټل کپ څلور ورځني لوبې کې ماتې ورکړه، هیله یې پیدا شوه چې د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وخت د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کرکټ نړیوالې شورا ته د بشپړ غړیتوب یا د دایمي غړیتوب د دریځ لپاره وختلیک ولیږه.
د کرکټ اکثر غړي هیوادونه چې د ټیسټ لوبو امتیاز تر اوسه خپل کړی دی، هغه ملي لوبډلې دي چې یو وخت د بریتانیا تر استعمار لاندې وو. افغانستان بیا د لوی بریتانیا تر واک لاندې نه دی راغلی او له انګریزانو څخه کرکټ نه دی زده کړی. افغانانو په اتیایمو او نویمو میلادي لسیزو کې په پاکستان کې له کرکټ سره مینه پیدا شوه او د طالبانو د رژیم تر ماتې راوروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې حتی په نړیوال جام کې ګډون وکړي. روان کال د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی د هند په غوره لیګ لوبو کې ولوبېدل. په دې لیګ کې راشد خان وتوانېده چې په هغو شپږو بالرانو کې حساب شي چې تر نورو یې ډېرې وکټې اخیستې دي. راشد او نبی د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځني لوبو کې په لسو شو لوبغاړو کې هم شمیرل شوي دي. تر اوسه دا ګرانه ده چې قضاوت وشي چې افغان لوبغاړي به په ټیسټ لوبو کې څرنګه لوبیشي. پخوا چې بنګلاديش ته دغه ویاړ ور په برخه شو، نو له غړیتوب څخه لس کاله وروسته وتوانېده چې خپل لومړی ټیسټ میچ وګټي او نیوزیلند له غړیتوبه شپږویشت کاله وروسته په خپل لومړي ټیسټ کې بریالی شو.
دوستانو، په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعته خبري مجلې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله لا پاتې ده. مخکې له دې چې ستار فروخ سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په موخه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه یو بل پروګرام ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. روجه د الله جل جلاله په مبارک میاشت کې هغه میاشت چې الله جل جلاله فرمایي چې الصوم لی وانا اجزبه. روجه خو د میاشت چې د برکت میاشت او بیا خصوصا په دې کې روجه نیول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي حدیث قدسی دی چې روجه چې د اغاز ما د پاره د بدلای زور کوم، ځکه په روجه کې ریان راځي څوک چې روجه ونسی. نو مطلب دا دی چې د خپل کولای شي چې ځای د روجه وخوري، خو چې یو د چې د نیولې د تر ماښام پرې د دې مطلب دا دی چې د الله د خوف بیرې څخه نیولې ده. او بل مسله دا ده چې په دې کې نفلی عبادت ثواب الله جلو د فرض برابر ثواب ورکي او یو فرض په او یو فرض باندې بدلیږي. په دغه میاشت کې الله جلو شپه د لیلۃ القدر پیدا کړی ده چې هغه د یوې شپې ثواب د زور میاشتو د ثوابو سره برابر دی. پر هر روزه مات باندې الله جلو لس لک انسانان د جهنم څخه خلاصي. نو او په دغه شپه باندې په دغه روزه کې هر شپه کې الله جلاله راځي بلاکه په تشریف راوړي سمای دنیا ته او الله جلاله دا اعلان کوي یو منادي وي اواز کوي چې د الله جلاله خپل اواز اعلان دی بلا کیفه چې په دغه شپه کې څوک د اواز کوي چې څوک څه چې ما څخه کم شي وغواړي یعنی که څوک د ګناه او مغفرت غواړي بخښنه غواړي هغه بخښنه زور ته کوم او دغه رقم کچیر د دشمن په مقابل کې زما څخه نصرت او مدد غواړي زه نصرت او مدد کوم او دغه رقم که په دغه شپه کې څوک زما څخه د درست طلب وکړي د هغه شان موافق به الله وي زه روزي هم ورکم. او بل دا دی چې رسول الله سلام فرمایي چې تاسو په دغه شپه په دغه روژه کې چې یو خاص لس ورځې اخیری ورځ دي چې هغه دغه په اصطلاح باندې د جهنم څخه د اور ازادي هم ده اول لس شپې رحمت او دوم لس شپې بیا د مغفرت او اخیری لس شپې د جهنم څخه د اور ازادي ده. دغه شپو کې بیا یو خاص شپې لس شپې دي چې هغه د اعتکاف لپاره ځانګړي